امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. کابل ته د ملا فضل الرحمن د سفر په ترڅ کې د بریدونو زیاتوالی. په کابل او خیبر پختونخوا کې پرله پسې بریدونه شوي. دا سفر د ترهګریزو بریدونو مخنیوي کې څومره ګټور ثابتېدای شي؟ پوره رپورټ لرو. مصر ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر. هغه په بحرین کې د چارواکو سره د غزې پر جګړې خبرې کړې، خو بل پلو ترکیه یو شمیر کسان د اسرائیلو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولي. او په کوهاټ کې د افغانو ځوانانو د فوټبال 15 ورځنۍ سیالۍ. دوی وایي د لوبو سره یې مینه او د نشه یي توکو څخه د ژغورنې فکر دوی ورزش ته هڅوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منلو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د مرغومي 28 نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري 10مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په خبرونه کې د خبرونې میل مسره افغانستان ته د ملا فضل الرحمن په سفر او په طالبانو د نوموړي د اثر په اړه خبرو تکینو. زموږ همکار ایوب خاورین په کانګرس کې د افغانستان په اړه د استماعي غونډې معلومات هم موږ سره شریکي. اندر صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه په د زړه له کومې په مننې. هیله ده تاسو ګران قدر من لیدونکو مکسر مل وو سیګی. د خبرونې لمړی مطلب را اخلم. پر افغانو طالبانو تر ټولو اغیزناک پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن چې په کومه ورځ افغانستان ته تللی دی، په کابل کې پرله پسې چاودنې شوي او د کرښې بل پلو په خیبر پختونخوا کې هم داسې ورځ نه ده تیره شوې چې وسلوالو بریدونه نه وي کړي. کابل ته د تللو وړاندې هغه ویلو چې د سفر یوه موخه یې دا هم ده چې په سیمه کې د بریدونو مخه ونیول شي. نور حال د شهناز نفیس په رپورټ کې وګورئ.
په کابل کې د پرون راسې دوه بمی چاودنو او د پاکستان خیبر پختونخوا کې د دوشنبه راسې پرله پسې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونو افغانستان ته د ملا فضل الرحمن سفر او د هغې سره تړلې هیلې یو څه مړاوې کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پخپلا سرمقاله کې وایي که د ملا فضل الرحمن د سفر موخه دا وه چې افغان طالبان قانع کړي چې په تحریک طالبان بریدونه ودروي، نو دغه پیغام سم نه دی ورکړلی شوی. پښتنه اوس دا ده چې سفر کامیاب که ناکام شو.
زما فکر دا دی چې د مولانا فضل الرحمن سفر به او د هغه ملاقات د شیخ هیبت الله سره به چندان مثبت اثر ونه لري. زه فکر کوم چې حتی منفی اثرات به هم ولري، ځکه د پاکستان استبلیشمنت، د پاکستان اردو غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رابطو د خرابېدو ملامتي پر هیبت الله او فضل الرحمن باندې واچوي.
بلاله لغیب هم وایي چې موږ هم کوشش وکړو، پاکستان وایي چې موږ هم کوشش وکړو، مزار فضل الرحمن وایي ما هم کوشش وکړو، خو زما ته نه ښکاري چې د دې مسله نتیجه راوځي.
یو شمیر رسنۍ وایي چې د افغانانو طالبانو مشر ملا هیبت الله د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د ملا فضل الرحمن سره لیدلی. تر اوسه دواړو غاړو د لیدو کتو یا په دغه ناسته کې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو په پاکستان کې اوس نږدې ټول مطبوعات وایي چې د سفر لویه موخه دا ده چې افغان طالبان څنګه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان په امنیت کې رول ولوبوي.
پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونه کړ. دا ډلې ټولې چې رامنځته شوې دي اساسي بنیاد یې په هماغه ځای کې وو. نو پاکستان کې جوړې شوې دي په هماغه ځای کې لویې شوې دي او بالاخره په یو مشکل باندې سره بدله شوې.
د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو موټر باندې برید کې نږدې درې کسان وژل شوي وو. د یاد برید پړه داعش منلې. او نن بیا په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې اچولې شوې چې ښایي په کابل کې د طالبانو موټر په یو برید کې پنهه شوی. دغه راز د دشتي برچی سیمې څخه د یو برید خبرونه خپاره شوي دي. د ډیورنټ بلې غاړې ته د تیرې دوشنبه راسې په خیبر پختونخوا کې امنیتي وضع لا نوره خراب شوې ده. همدغه ورځ په کابل کې د ملا فضل الرحمن د طالب مشرانو سره د رسمي لیدلو کتلو لومړۍ ورځ وه او په باجوړ کې وسلوالو اوو پولیس ووجل. د برید پړه تحریک طالبان پاکستان ومنله او بیا بنو وزیرستان کوهاټ او لکی مروت کې هم په بریدونو کې یو شمیر پولیس او پوجیان وجلې شوي.
زمونږ څه کمزوري شته نه وای ډېر کمزوري دار چې زمونږ کم سیاسي حکومتونه دي هغه دې ته توجه نه دا ورکړي چې دې مسائل حل روباسي او خصوصا تور باندې چې کمزورستانه د عمران خان صاحب حکومت او خو دې باندې بالکل توجه نه ورکړي دا ری سره کوم خیال مطابق چې کوم طریقې کار دا وی او یا کوم حل چې غیر راستو کوشش کړو هغه دنیا کې هغه امن نه راوستي.
پاکستانی طالبان او خپل د مولا فضل الرحمن ګوند جمعیت علما اسلام د دیوبندی فکر پیروان دي خو مشرانې جلا جلا دي. د ډان ورسپان مقالوای چې د ډیورنت دواړو غاړو ته طالبان په فکری توګه د یو بل سره تړلی دي خو د کومو اصولو یا پرنسپونو پابند نه دي، نو دا معلومه نه ده چې پر یو بل څومره اغیز لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل ته د جمعیت علما اسلام د مشر د کتنې په اړه زیات جزئیات نشته چې غواړي د پاکستان د حکومت پیغام طالب مشرتابه ته ورورسوي. د پاکستانی چارواکو لوی اندېښنه دا ده چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او بیا له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان ټینګار کوي چې پاکستان د خپلې کورنۍ ستونزې خپله هوارې کړي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه د ملي امنیت شورا پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب نظر اخلو چې موږ سره په خبرونه کې را سره دی. اندر صاحب، ستړي مشه، ډېره زیاته مننه. لومړی خو که د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال او مخې ته یې په کتو چې امنیت د لاخ کې دو مخایوه د امنیتي اندېښنو د زیاتوالي په تړاو خپل نظر را سره څرګند کړي.
سلامونه تاسو ته په دې پروګرام ټول لیدونکو او لیدونکو ته. نوملای زه تاسو ته غږ صحیح ډول باندې نه اورم، زه تاسو غږ صحیح نه لرم.
زبر له سره تاسو ته پوښتنه ولولم که د پاکستانی پلاوی د سفر په مهال او موخې ته په کتو هغه امنیتي اندېښنې چې اوس زیاتې شوې دي په دې تړاو که خپل نظر موږ سره شریک کړئ.
د پاکستان او د افغانستان په دا اوس مهال کې د طالبانو اړیکې له پاکستان سره معمولا استخباراتي اړیکې دي او دغه اړیکې همیشه خیسوي نه دي او ورځ تر بلې د اوس پلاوی راتګ م افغانستان ته دا د امدغو امنیتی اندېښنو په خاطر باندې د دغه امنیتی اندېښنې لري سي. باوجود چې امنیت ورځ تر بلې زیانمن کیږي او امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او دغه اصلي لامل هم دا د پاکستان تقریبا پلسیزو باندې ترهګریز ګروپونه په خپل لمن کې روزلي دي او پاللي دي او ځینی ګروپونه یې د دوی له کنټروله وتلې دي او خصوصا په افغانستان کې اوس داسې یو ځای ستدې سي هغه ګروپونه دلته کې پناه واخلي. دی خصوصا د طالبانو او د ټي ټي پی ترمنځ دغه څو لسیزي دا دوه لسیزي په ورستیو کې دا دوه لسیزي ډیر نږدې روابط
بله
دا
همدغه ټیکی ته براشم. ستاسو اوازم سم نه راځي. همدغه ټیکی ته براشم په لانډه توګه کوي اس چې ولکې چې افغانستان ته د سفر اصلي مخه د پاوز د مشورې پر بنسټ البته ځنې غوښتنې او اړیکو کې د ناسم پوهاوی لري کول دي. دا به څه وي سي
تبي خبره ده چې مولانا فضل الرحمن دی پاکستان د استابلیشمنت لوینانه یو او بل خواته نسی د دفاع او د اسایل خبرنه یو او بل خواته سر بلونه نسی کولای. یوازنی هدف یې هماغه د څه شي پاکستان غواړي او له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې فضل الرحمن د همدغې موخې لپاره کارول شوی دی چې څنګه طالبان په ټول هغه څه باندې راضي کړي، په ټولو هغه څه باندې قانع کړي چې پاکستان یې غواړي. باوجود چې دا د پردې یا دا د سیاست هغه بهرنی مخ دی، د املا شیرین تګ التا او د فضل الرحمن را تک دلته دا امغه چې ما مخکې وویل چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې استخباراتي دي داسې چینل نه لري چې په رسمي ډول باندې سرته ورسیږي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت هغه
بله استاسو یو د خبرو یو ټکی دا و چې دوی غواړي چې یو بل سره قانی کې په خاصه توګه پاکستان غواړي طالبان په دې قانی کې چې د تاوتری خالي کنټرول د افغانستان په ګټه دی. نو فرض به وکړو چې دا کار دوی وکړای شو، دوی طالبان به وکړای شي چې په ټي ټي پی باندې فشار راوړي چې دوی د ایدیالوژۍ له اړخه ملګری دي، دغه فشار توان لري.
ما سوال سم نه دی اخیسته ډیر کم سوال می واخسته د طالبان او د ټي ټي پی اړیکې مخ ته وویل چې دا جوړې دي او خپل د طالبانو هم تر ټي ټي پی په اړه باندې اختلاف لري. ځینی غواړي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ووسیږي او ځینی غواړي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ونه وسی. هغه طالبان چې په نړیوالو اړیکو باندې باور لري هغه طالبان چې هغه له نړۍ سره غواړي همزمان سفر وکړي یا له نړۍ سره ښې اړیکې ولري هغه نه غواړي چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې ځای ورکړي یا له هغوی سره ښې اړیکې ولري.
په لنډه توګه یوازې مهرباني
بل ډله هغه دی چې هغه وایي چې نه ټي ټي پی لکه نور بهرنیان مجاهدین بولي او دوی په دې باور دي چې نه دوی باید په افغانستان کې ځای ولري او موږ یې باید ساتنه وکړو. په داسې حال کې چې اوس له موږ سره نظام هم دی، له موږ سره واک هم دی په هیڅ صورت باندې، بلکې د دوی د جګړې آغاز د طالبانو د جګړې روایت هم دا اوسي اسامه بن لادن یې نه تسلیمول او په همدغه بنیاد باندې نه تسلیمول چې دا یو مسلمان دی او مجاهد
بله کور ودان. لتاسو نه ډیره مننه کو او د تخنیکی مازی رو لا قبل هم د قدرمنو لیدون کنه معذرت غواړو. ډیره زیاته مننه اندر سه خوشاله اوسې. نن ماسپخین یو بجه او 50 دقیقې شدید زلزله د کابل ترڅنګ یو شمیر ولایتونه هم ولرزول. دا لمړنۍ معلوماتو لمخې چې را رسیدلې زلزله د ریختر په کچه 6.4 درجه او مرکزی بدخشان ولایت خودل شوې. طالبان وایي چې د کابل مربوطو حوزو او اړوندو سیمو څخه اطمینان ترلاسه کړی او د دوی په وینا چې لنیک مرغه هیڅ کوم زیان هم چاته نه دی پیښ شوی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي. اټکل کېږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه افغانستان ته د 600 څخه تر $1 میلیارد پورې اقتصادي زیان رسولی. ملګری ملتونه دغه راز وایي چې اوس مهال له هرو دریو افغانانو نه یو په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کومه ځایه ترلاسه کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې خلک تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څه باندې دوو کلونو کې وضعیت لا خراب شوی دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشاف د پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکاره کانی ویګناراجا وایي چې د افغانانو وضعیت د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د پام وړ ډول خراب شوی دی. مرمن ویګناراجا زیاته کړی چې په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي. اټکل کېږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه د 600 څخه تر $1 میلیارد پورې اقتصادي زیان لرلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د ارزغونو لمخې اوس مهال له هرو دریو افغانانو یوې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خوړه به له کوم ځای ترلاسه کړي.
Now after a year of massive funding shortfall
اوس د پراخي بودیجې د یو کال کمبوتروسته د خوړو نړیوال پروګرام یوازې کول شي د ډیرو ناهیل شویو کورنۍ سره مرسته وکړي ترڅو په جمی کې د خوړو د استعمال په برخه کې د جيره بندې لاري لیکتل لګې ژوندۍ پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د 15.2 میلیون سړو خزو او ماشومانو لپاره د خوړو او معیشتي ملاتړ د برابرېدو لپاره په بیرنی ډول 600 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان واقعي کورنۍ ناخالص تولید د 2020 کال راهیسې تر اوسه 9% کم شوی دی او لای هم ښکته تګ دوام لري.
خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي او د روزمره مصارفو د پوره کولو هغه ظرفیت نه لري. د دې مشکل دوامده بوردونه دي. یوې د وخت ادارې له طرفه خلکو ته بنسټیز یا دوامدار اشتغال سازی د پروژو نه تطبیق دی. دویم د نړیوالو ادارو غیر موثر نوښتونه دي چې د بشري مرستو په نوم بلاره شول شوي دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې پر روان ژمی کې کورنۍ د سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمې کړي او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د غیدره وای په ونسان کې د ناسم اقتصادي وضعیت لامل به سکل ډېرې کورنۍ د تریخ ژمی سره مخ شي.
در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر نمیداند که غذای بعدی را از کجا تمویل کند، در حالی که با زمستان سخت مواجه هستند. خانواده ها در سراسر کشور مجبور هستند که میان غذا خوردن و گرم ماندن باید یکی را انتخاب کنند. در هر ولایت افغانستان افرادی هستند که بحران یا سطح بدتر ناامنی غذایی را تجربه می کنند.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیرو کورنیو د ژوندي پاتې کېدو د هڅو په لړ کې له وړاندې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ توکي پلورلې دي. دا پروګرام وایي چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي توکو کمی نشته خو خلک یې نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن مصر ته سفر کړی دی او د چارواکو سره د غزې پر جګړې باندې خبرې کړې دي. ترکیه بل پلو یو لړ اسرایلی وګړو باندې د جاسوسۍ تور لګولې دی او د دې نوړاندې با په کانګرس کې نن د افغانستان په اړه مهمه استماعي غونډه هم ترسره شي. دا ټول مهم مسایل او د خبرونې په اخر کې یو ډیر په زړه پورې ورزشي رپورت لیدل ماهروي خو لمړی لنډه دمه. مننه چې تر اوسه امریکا غاښنا تلویزیون سره یاست. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه نن د افغانستان په اړه استماعي غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست وختل شوی دی او ګډون پکې لري. د دې غونډې په اړه د نورو معلوماتو لپاره خپل همکار ایوب خاورین ته ورزو چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي، دغه غونډې ته څوک وختل شوی دی او په خپل د خبرو مهمه موضوع او مهمه پوښتنې بڅوي؟
ډیره مننه خایسته جانی. درنو اوریدونکو ته باید ووایو چې د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټه وخت په وخت د امریکا د بیلابیلو سیاستونو د ارزونې لپاره حکومتي چارواکي د پالیسی جوړونکو ورغواړي. د افغانستان په اړه د دې لړۍ دوام غونډه ده او بده کې د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت درې سره جګپوړي چارواکي غوښتي دي. ټام وست ځانګړی استازی د میرمنو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازی رینا اميري او همداسي د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو اس ایډ د جنوب آسیا مشر مایکل شیفر هم وختل سوی ده. د دې د غونډه په 2-3 ساعته وروسته کیږي او علني به دوی به خبري خو درې وړو خپلې بیانیې چې نن به هلته لولي، یعنی د حکومت دریز د خپلو کاري ساحو کې په وپانه نن خبر کړی ده چې دوی هم دا مهم ټکي چې کدا د لسو دقیقو بیانې دي در تلولمه. ټام وست لیکلی دي چې القاعده په افغانستان کې تقریبا کم 1.5 کاله مخکې چې افغانستان ته راغلی و تر ټولو په ټیټ وضعیت کې یا ضعیف وضعیت کې نن سبا ده. هغه وایي چې د ایمان زواهری لوجل کې دوه وروسته طالبانو خپل هغه ژمنې چې په دوحه کې کړې وي تر پخوا ډېری جدي اخیستی یا جدی پاملرنه ورته کړی ده. وایي چې په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنه لري خو طالبانو په دې اړه هم ډیر جګپوړي مشران د طالبان د داعش وژلي دي، په شمول د هغه مشر چې د ګیټ ابي یا د کابل هوایي ډګر په دروازه کې په چاودنې تورن و. همداسې په افغانستان کې د ټي ټي پي یادونه کړې ده چې په دې اړه هم اندېښنه موجوده ده او له طالبانو سره په دې اړه خبرې کمی. تام وست دا هم ویلي چې له طالبانو سره امریکایانو په شمول په افغانستان کې د بندیانو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې د پخوانیو کسانو چې بندیان دي او خصوصا د امریکایي وګړو د راخلاصولو په اړه له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا او د ژمنو په اړه یا د مرستو په اړه ټام وست او د یو اس ای د ځانګړي استازي په لیکنو کې ویل شوی دي چې په طالبانو واک ته رسیدو رئیسی امریکا څخه باندې $2 میلیارډ د افغانستان د ولس سره مرسته کړې ده او په دې دواړه ټینګار کوي چې موږ د دې مرستو هیڅ طالبانو سره نه کیږي او دا د ملګرو ملتونو او غیر دولتي مؤسساتو لاري په جديد سره نه کیږي او د غوی لاري د افغانستان د ولس سره مرستي کیږي. خایسته جانی
مننه لا تاسو نه کور ودان. بل پلو د متحده ایالاتونو د بارنی چار وزیر انتونی بلینکن سیمیته د خپل سفر په ترڅ کې نن پنځمه د مصر پلازمینه قاهره ښار ته ورورسید. نو موري تر دې مخکې له بهرنی چارواکو سره د غزي پر جګړې او له جګړې وروسته د غزي پر بیا رغونې باندې هم بحث وکړ. بلینکن خبريالانو ته ویل چې له بهرنی چارواکو سره په ملاقات کې په غزي کې د ملکی کسانو په خوندیتوب او اړمنو کسانو ته د مرستو غوښتنه. دغه ملاقاتونه په داسې حال کې شوه چې ترکی چارواکو د اسرایل استخبار راتو ته د جاسوسۍ په تور لسکونو کسانو د نیول کېدو خبر هم بار کړی دی.
ترکی چارواکو د جنوري په لومړۍ کې په یو لړ عملیاتو کې پر هغو لسګونو کورونو يرغل ورور چې ویل کېږي د اسرایلو د استخباراتو موساد د کړیو لخوا اداره کیږي. د عملیات وروسته لغه وشول چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړ چې اسرایل په ترکیه کې د حماس غړي په نخښه کړی له سختو عواقبو سره به مخ شي.
It's very clear from the threats of Israelis that
the Israelians la gwaqhun tsakhadir targan la che par Hamas da brit pa hadaf Turkiya de o makan pa toga takal shwida pa hamdi khatar da Turkiya istikhbarato pa lumri iqdam aw da ulasmashar da targandawun par asas pa Ankara ki da Israel o istikhbarat ta khabardari warkar che da se iqdam bait wana kri khula de khabardari samdasti urusta da yo siyasi khabardari o che istikhbarati sazman pa Turkiya ki da Mossad فعال کړي په ګوته کړي
دي. اسرائیل د دوغ نیونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسرائیل پوځي مشان او د حکومت وزیران په پام کې لري په هر ځای کې هغه کسان پیدا کړي چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریدونو کې لاس درلود. اردوغان چې د حماس سخت ناتړې د څو ځلې ازادي غوښتونکي ځواک بللای، کارپوهان وایي د اکتوبر د ومه په بریدونو کې د لاس لرونکو کسانو د تعقیب په هدف ترکیه اسرائیل ته یو احتمالي موقعیت ګڼل کیږي.
When we see the massacres of October 7th
کله چې د اکتوبر د ومه قتل عام وینو، څنګه دا پېښ شول او څنګه په خ ډول پلان شوی وو، ښکارا ده چې له بهر څخه هم ډېر مرسته شوی و او ډېر شیان مو چې له غزې څخه بهر غزې ته راوړل شوی وو. ښکارا ده چې یو شمېر دغه شیان د ترکیې له لارې راوړل شوی وو، د ترکیې د حکومت له خوانه. خو د ترکیې حکومت او یا د ترکیې امنیتي مسؤلینو هغه څه ته ډېر پام ونه کړل چې ترسره کېدل.
کته هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه استخبارات د اسرایلو له استخباراتو موساد سره په تقابل کې واقع کیږي. خو دغه استخباراتي د اروپا دی ورستیو کې د اسرایلو په وړاندې د ایران د وی هڅې په مخنیوي کې هم همکاري وکړه. ترکی چارواکو په دسمبر میاشت کې د یهودانو پر عبادت ځایونو د بریدونو د پلان په هدف د اسلامي دولت شکمن غړي ونیول. په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، کارپوهان وایي انقره غواړي ترکیه ته د جګړې د غزیدو مخنیوي وکړي.
ترکیه نه غواړي چې د استخباراتي سازمانو د لوبو په ځای بدل شي. بنا ان له همدې عمله زه فکر کوم چې د ترکیه استخباراتو په دې اړه خپل هڅې زیاتې کړي چې دقیقا روښانه کړي څوک په څه کې ښکېل دي.
ترکیه په تیر کې د ترهګریزو بریدونو او ترورونو شاهده وه چې ګرځندوی او اقتصاد ته لوی ګزار وو. کارپوهان وایي ترکیه ژمنه ده چې د منځني ختیځ جګړه به د ترکیې تر واټونو ونه رسیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او د ورزش مینهوالو د پرانن پنځشنبه د جنوري 11مه د هند په موحالی کې د افغانستان او هند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلاوریزو نړیوالو سیالیو لړۍ پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د شلاوریزو لوبو دا ډول لړۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي څو ورځې مخکې هند ته ورورسېدل او د بورډ د فیسبوک په رسمي پاڼه کې د لوبغاړو د تمرین تصویر نه هم خبره شوې دي. بل پلو په کوهات ښار کې افغان ځوانانو د فوټبال 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې. دغه ځوانانو چې له یوې خوا د لوبو سره د دوی مینه او له بلې خوا د نشي توکو څخه د ژغورنې فکر دوی دغه ډول لوبو ته ورهڅوي، خو دوی دا هم وایي چې د لوبغالي او نورو اسانتیاو له نشټوالي سره ځوریږي. زموږ همکارې مسکا ساپی په رپورټ برابر کړی دی.
فوټبال چې د افغانانو ترڅنګ د نړۍ د ډیرو قومونو د خوخي لوبه ده، په کوهات کې هم د افغان ځوانانو لخوا لوبول کیږي او هر لوبغاړی د ګټلو هڅه کوي.
دا د کوهات په ورزشي لوبغالي کې د افغانو کډوالو د دوو کمپونو د استوګنو کډوالو ځوانانو لوبه ده چې د کلیو د پرمختګ د موسسې لخوا یې کوربتوب کیږي. خو دا ننداره د ځوانانو د نظم، سپورتي جامې او یو مجهز لوبغالی د هرې ورځې کیسه نه ده، بلکې دوی د کوهات په ډاګونو کې پرته له اسانتیاو لوبې کوي.
سرور کیږي چې سپورت کوم او باید مو سره ګروندونه نشته او چې مو سره ګروندونه بس باید چې مو کسانو بخ کېل کولای او بد نصیب دادا چې موږ سره ګروندونه نشته.
ګروندونه نشته ډېر زیات مشکلات دي. دام کوز د مویته د یونیسر د خوانه ایرن شوه دي او لګه مویته سوګ یعنی ګروند نه راکې دلته په اسانه باندې کرام کې هغه به د زیات پیسو ډیماند کې موږ نه قسمي هغه موږ دلته یو بازار دی غل دلته شو په ډېر کمزوري شي نه موږ ځان تر اور چې هغه ته زمنګ وسم نه کیږي چې هغه کمزوري شي نه چې هغه کم بال شو یا کیټ شو یا نور وغیرہ سامان شو د سپورتي سمره مشکلات دي مویته ډېر زیات دي ځکه چې مویته نه سوګ یونیفارم راکې د نه بال راکې فری راته خو چې کله دا سړډ والره له دوه یو شې مو تراګرو بس پاغه موږ سپورتس مورسو کوم شومان را سره
د پنغالی ملک اول خان وای ډیر ځوانان دا سانتیاو د نشټوالي لکبله پر نشي تو کوروګ دیدی.
منګ افغان مهاجرین چې مازیګر چې دا ټول ځوانان راځي په لادي ډنګونو کې بلوبې کوي، هیڅ سہولت نشته ورته، لوب سامان نشته ورته. بیا هم منګ دا مشران یا کمیونټي لران چې کومې منګ کومک ورسره کو دي ځوانانو سره تجارتانو سره کومک وکړو چې ته بیټ بال ورته واغله چې ته وردی وا تاغله وو سپوره دا غریبان کچې ته دوی سره د چاله طرف دی حکومت له طرف دی جوړ له طرف سم کومک وشي نو دا ځوانان زمنګ ټول په لوبو کې مصروف شي. زیاتره به دا افغانان چې کوم دي ځوانان دي په نشوي توګو باندې اخته دي یا نور کارونو روزګار کې ځکه وجه دادا چې دوی سره د سپورت نشته چې دوی په مخ کې لار شي.
لاجبر سانګزی چې په دې سیالۍ کې ریفری دی وای چې د افغان کډوالو د کمشنرۍ مرستې د دوی د اړتیاو پر ځای د نورو کارونو لپاره کارول کیږي.
پاسه کمشنرۍ د کوم پند راځي هغه دلته په کرسیانو او په پالتو شینو باندې لګیږي، نو موږ دا خواست ده چې هغه پیسې دلته په دغه ماشومان ولګیږي. نو که هغو ته یو سل 500 روپۍ میلاو شي دی هغو کورون را خوانه ورته بیا آینده دې پاره اجازت ورکول کیږي او کور نه کی بیا وایي چې هسې دا ټیم ځای کوي.
د سی ای آر ډی موسسې ځای مشر وایي دوی هم د دغو لوبغاړو ستونزې احساسوي او له نورو مسؤولو ادارو سره د دوی د مرستې لپاره هڅه کوي.
منګ چې دی پروجیکټ کې کله د پیل ورځ نه راغلی دا یو موږ ته یو ستونزه ده چې د خلکو د پاره لوبو میدانونه نشته دي او چې کم واکدار خلک دي او واکدار خلکو ته دا غږ موږ بار بار رسولې دي چې هر دي خلکو کې یو هنر شته دي او کوشش دا پکار دی چې هر دلته په دې کمپ کې دی تاسو داسې چمندونه داسې د لوبو ځایونه ملاویتل پکار دي.
دا سیالۍ په کوهات کې په دویم ځل را جوړ شوې. دغه افغان لوبغاړي هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د خپل هیواد افغانستان ملي بیرغ رپولو ته هوډمن دي. مسکا ساپۍ، امریکا غا کوهات.
ستاسو د ملتیانه بیا هم د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي، خو د تګ نه مخکې یادونه کوم چې تاسو کولای شئ د امریکا غږ بیلابیلې خبرونې چې په دې خبرونه کې یوه خبرونه د هایل خبرونه ده او تازه خبرونه تاسو زموږ د ویبسایت له لارې موندلی شئ، وګورئ او واورئ. نو زموږ دری خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکاره سحرجان عظیمی دلته په استودیو کې راسره ده. په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه شایسته جان، سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده در بخش دری موضوع ویژه‌ای که داریم در رابطه با برگزاری اولین روز محکمه عدالت در رابطه با نسل‌کشی فلسطینیان از سوی اسرائیل خواهد بود. موضوع گزارش دیگری در رابطه با آخرین معلومات از سازمان ملل متحد در رابطه با سطح فقر در افغانستان خواهیم داشت. در خلال برنامه صحبتی با مهمان برنامه خانم مرسل سیاس خواهیم داشت که در رابطه با رونمایی از کتابی که در مورد وضعیت خشونت علیه زنان ترتیب دادن با ایشان صحبت خواهیم کرد. موضوعات و موارد متنوع دیگری هم در خلال برنامه داریم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را هم همراهی کنید.